نظارت بکنم. ما با شما یک سوال میکنم، در همه وزارت تحصیلات یعنی یک ریاست کوچک برای کنترل و نظارت و ارزیابی و حمایت از پوانتونای خصوصی با وجود آمده است که همه تشکیلات
دیر منه نه متاسفانه نور وقت نلرو کاکر صاحب فکر کوم چې په دې موضوع بیا به هم بحث کوو پراتون کو وختونو کې لتاسو څخه مننه ده کاروان خصوصی پانتون رئیس خالد احمد کاکر د آشنا خصوصی پانتون رئیس عبدالله واحد دیار د خانی نور نمبر 3 خصوصی عالی لیسه مدیره خوجسته کوهستانی او همدارست د مستقبل نو خصوصی لیسه له مدیره فخریه بختیاری څخه
شکر همچنان از جناب کبیر احمد که برای یک چند ثانیه حداقل با ما بودن قصبان تلفن شون قطع شد دوباره نتونستیم پیدا شکنیم.
پیاد لري د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو او د سولې د پروسیه او ورسره د جنگ جګړو د زیاتیدو په اړه بحث لرو. خو اوس لومړی د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې پاړه نن یو راپور خبر کړی دی چې ویلي دي 209 هتیا کسان د کندوز په شل ورځنۍ جګړه کې وژل شوی. د افغانستان لوی سرنولي وایي سترې محکمې د ځینو تحقیقي خلاګانو په خاطر د فرخوندي د وژنې دوسیه بیرته د ادارې ته استولې او د بشري حقوقو خپل کمیسیون له حکومت غواړي چې له سزا د معافیت فرهنګ ختم کړي. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د یادې شل ورځنۍ حملې پر مهال په کندوز کې دوه سوه نهه هتیا ملکي کسان وژل شوي او 559 نور ټپیان دي. دغو ادارو په یاد راپور کې د کندوز په شل ورځنۍ جګړه کې د یادو ملکي مرګ ژوبلو په اړه سخته خواشیني ښودلې او دا مرګ ژوبلې د اندېښنې وړ بل لیدا. د افغانستان لوی څارنوالي وایي سترې محکمې د ځینو تحقیقي خلاګانو په خاطر د فرخوندي د وژنې دوسیه بیرته د ادارې ته استولې ده. د لوی څارنوالۍ د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد جرایمو د څېړنې رئیس سید انور سادات ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندي دوسیه له بیا څېړنو وروسته تر اووه نورو ورځو پورې سترې محکمې ته استول کیږي.
جواب میکنم که یک سلا معلوماتی
در ارتباط زین نوی معلومات هم ده هم دغو کسانو پاړه باندې راټول شي چپو په مجموعي توګه په برخو کې منکار کو او تر ډیره برخه تکمیل شوې ده. که څه هم د هیواد اتلی او قضایي ادارې د فرخوندي دوسیه ته د رسیدګي په برخه کې له جدي هڅو خبره کوي، خو یو شمیر مدني فعالان په دې باور دي چې د دې ځوان انجلۍ وژونکي له قوي ملاتړه برخمن دي او دولت په قصدي توګه نه غواړي چې عدالت تامین کړي. افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون له حکومت غوړي چې له سزا د معافیت فرهنګ ختم کړي او اساسي حقوقو ته د خلکو د لاسرسي لار هواره کړي. د دغه کمیسیون مشري سیما سمر نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په یوې غونډه کې وویل چې په هیواد کې د اداري فساد د پدیدې قانون په پراخه کچه مات کړی دی. متاسفانه ځینې کسان چې پیسې لري د واسطې او رشوت په اساس باندې له زندانه وځي او هغه کسان چې حتی د بند مده هم پوره شوي وي سزا ویني. د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي اوس هم لسګونه داسې بندیان شته چې له درې ګونو محکمو برات ترلاسه کړی دی خو لا هم په بند کې شپې سبا کوي. او لسجرګي د هرات په هوایي ډګر دی وی قطري الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر سرګندونې د قناعت وړونه بللې. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر چې د هرات په هوایي ډګر کې د قطري بوئنګ الوتکې د ناستې په اړه مرموزي خبري کیږي، نو باید راتلونکي غونډې ته د ترانسپورت وزیر او هرات د هوایي ډګر مسول دوی ته په عمومي غونډه کې ځواب وایي. د ترانسپورت وزیر ویل دوی له قطر سره د کارګو په برخه کې تفاهم لیک لري او یاد بوئنګ الوتکې هم د خاص په درېمه د همدې تفاهم نامې لمخې ناسته کړې ده. د ولسجرګي د استجوابي غونډې ته د بهرنیو چارو وزیر صلاح دین ربانی هم غوښتل شوی چې د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه معلومات ورکړل. نو د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورسته فریبا ظاهر دراوروي.
د پاکستان په کوټه ښار کې په یوې چاودنې کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. برید نن تر غرمې وروسته په دې ښار کې پر یوې پوستې شوی دی. په یوه بله جلا پیښه کې د دغه هیواد په جنوبي ښار کراچۍ کې یو متقاعد پوځي افسر په ډزو وژل شو. چارواکي وایي دوه موټر سایکل سپرو په یوه پوځي سیمه کې پر هغه ډزې کړي دي. د طالبانو یوه ویاند د دواړو پیښو مسؤلیت منلی دی. دوی جنگی بیړۍ چې په کروز توغندیو سنبال دی په تور بهیرې کې د روسیې له سمندري ځواکونو سره یو ځای سوی. په دې اقدام سره په سوریې کې د روسیې د هوایي کمپاین پوځي وړتیا نوره هم ډېره سوه. د تور بهیرې د سمندري ځواکونو بیرغونه پر دغو دوو کښتیو نن د مراسمو په ترڅ کې پورته سوه. دغه مراسم د سیواستوپول په نوم د روسیې په یوه سمندري پوځي مرکز کې چې د اوکراین په کریمیا سیمه کې موقعیت لري ترسره سوه. کریمیا سیمه په 2014 کال کې د روسیې لخوا اشغال سوې ده. دوی کښتۍ په لرې واټن ویشتونکو توغندیو سنبال دي. مسکو وایي دوی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تروریستي سازمان په نښه کوي، خو متحده ایالات او نور هیوادونه په دې باور دي چې روسیه تر ډېره هڅه کوي د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ځای پاتې شي. راپورونه وایي د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس نړیوال مرکچیان د نړۍ د اقلیم بدلون سره د مبارزې په برخه کې یوې مهمې پریکړې ته نږدې سوي دي. تمه ده د دغه پریکړه لیک مسوده نن د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون لخوا وړاندې سي. د دې پریکړې ضرب الاجل د دسمبر 11 نیټه یعنی پرون ټاکل سوی و، خو د یوې بلې ورځې په غځولو سره مذاکره کوونکو د موافقې د مسودې بشپړولو لپاره ټوله شپه کار کړی دی. تر اوسه چارواکو د دې موافقې جزئیات نه دي ښودلي. دا باید د اقلیم په برخه کې لومړنۍ موافقه وي چې تقریبا د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا تایید کیږي. په دې غونډه کې چې په پاریس کې جوړه سوې وه د شاوخوا 190 هیوادونو استازو ګډون درلود. په دې خبرو کې د چین د استازي لیو ژینمین له قبله ویل سوي چې وایي کاملا ډاډه دی چې دوی به یوې موافقې ته ورسېږي. دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم ویلي چې د کنفرانس د بریالیتوب په اړه ډاډه دی. د 1990 کال کیوتو پروتوکول یوازې د نړۍ د مخکښو صنعتي هیوادونو لخوا لاسلیک سوی و چې امریکا هغه تایید نه کړ. په فنلند کې به محکمې دوه ورونه په 2014 کال کې په عراق کې د 11 غیر وسلوالو سرتیرو په وژلو تورن کړه. دغه دوه غبرګولي ورونه چې د عراق دي دغه راز د اسلامي دولت ډلې سره هم په تړاو تورن دي. د دوی محکمه پرون د تړلو دروازو تر شا وسوه. دغه کسان د فنلند د پلازمېنه هلسنګي شمال ته د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې ونیول سوه. د اسلامي دولت ډلې لخوا یوې خبرې سوي ویډیو ښودلې چې دغه دوه کسان د عراق په تکریت ښار کې په یوې ډلیزې وژنې کې برخه لري. ټاکل سوی د دوی محکمه رسمی ډول د 2014 کال په اپریل کې پیل سی او کې جرم ثابت شو نو شای په ابدی به حبس محکوم سی. او په سعودي عربستان کې په لومړي ځل شزو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه وخت په انتخاباتو کې خپل رای وکاروي او یا هم ځانونه کاندید کړي. تر دسمبر د 12 نیټه یا نن ورځې د سیمه ییزو شوراګانو یا شاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,900 کاندیدانو څخه 990 تنه یې شزي دي. د دغه وخت د مقرراتو له مخې به نارینه او شزي په جلا جلا مرکزونو کې خپل رای صندوقونو ته واچوي. د همدغو مقرراتو له مخې شزینه کاندیدانو اجازه نه درلوده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له نارینه رای ورکوونکو سره وګوري. په دې انتخاباتو کې به 204 اتیاتنه د شاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رای ورکوونکو شمېر 130,000 او د نارینه و شاوخوا 1.3 میلیونه ته رسېږي. تر دې وړاندې په دغه هېواد کې انتخابات د ښځو له ګډون پرته ترسره سوي وو چې لومړی ځل په 2015 او بیا په 2011 کال کې وه. دا د افغانستان تر دې مال د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه وسم. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له نظیفه محبوبې څخه ورو
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به نسبت نورو ښارونو ته په بامیان کې هوا سړه وي. د تودوخې لوړه درجه لسته چې منفی 14 اټکل شوی. اسمان یې شین دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه لسته منفی 15 اسمان یې شین دی. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 4. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفی 4. په مزار شریف، جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې به اسمان شین وي. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفی 3 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفی 9. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفی 8 اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بارز سلام دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما هستیم. پس از نشست قلب آسیا در اسلام آباد، رهبران افغانستان و پاکستان گفتند که مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان تا دو هفته آینده از سر گرفته می شوند. مذاکراتی که پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در مراحل نخست متوقف شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود تا زمانی که مطمئن نشود سفرش به پاکستان با دستاورد همراه خواهد بود، به اسلام آباد نخواهد رفت. اما رئیس جمهور غنی در اسلام آباد بود که طالبان بالای یک محل رهایشی در نزدیک میدان هوایی قندهار حمله کردند و نزدیک به 50 نفر را کشتند. با برگشت آقای غنی به کابل، دیشب یک مهمانخانه در منطقه شیرپور کابل هدف حمله شورشیان قرار گرفت که تلفات را هم به همراه داشت. آیا می توان گفت که طالبان برای امتیازگیری بیشتر در مذاکراتی که ممکن است دو هفته بعد آغاز شود فعالیت هایشان را افزایش دادند؟ و یا اینکه گروه های مخالف مذاکرات صلح میخواهند با چنین حملات مانع برگزاری این مذاکرات شوند؟ سوال های دیگر هم در زمینه وجود دارند که در این برنامه زیر آسمان کبود با مهمان ها و شما شنونده های عزیز در میان خواهیم گذاشت.
بله قدر من اردون کله کسنګ چیز ما همکار امید مرزمان در تویل د دیخ پرونی پدی سات کی پدی بحث کو چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر له سفر او له دغه هیواد سره د سولې په پروسه له موافقه سره په یو وخت ولید وستوالو طالبانو له لوري تشدد زیات شوی دی. آیا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په شپه د کندهار په هوایي ډګر د وستوالو طالبانو خونړی برید او په کابل کې په یو ډیپلوماټیک ساحه کې د دې ډلې د تیر شپې حمله هغې موافقې ته د نفي ځواب دی چې د افغانستان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب وکړه؟ د ملګرو ملتو امنیت شورا د بریدونه خندلې دي. دې شورا تېره شپه وویل چې هیڅ راس تشدد او تروریستي عمل په افغانستان کې د سولې په لور د پرمختګ مخه نشي نیولی. د امنیت شورا 15 غړیو په خپل اعلامیه کې د قربانیانو د کورنیو له غړیو افغان ولس او د افغانستان له حکومت سره ژوره خواخوږي څرګنده کړه. په دې بحث کې زموږ ملمانه دي د سیاسي چارو کارپو ښاغلی هارون میر، خبریال او ژورنالیست خوشحال خلیل، د نړیوالو اړیکو کارپو عبدالروف جرأت او د غرض د سیاسي چارو کارپو آریان خیبر.
مهمان عزیز به برنامه خوش آمدید. برای فعلا جناب هارون میر و آریان خیبر را با خود داریم. مهمان های دیگه هنوز تلفن هایشان وصل نشده. جناب آقای میر با شما شروع میکنیم. در کل در برداشت شما از حملات اخیر در کابل و در دیگر نقاط افغانستان و همچنان پیوندی با مذاکرات صلح که احتمال دارد دو هفته بعد آغاز شود، برداشت شما و تحلیل شما در کل از این چه هست؟ بعدا با جزئیات صحبت خواهیم کرد، حالا فقط تحلیل کلی.
با شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، البته چیزی تازه در پیوند با مذاکرات صلح در افغانستان نبوده. در گذشته هم حتی حکومت سابق شخص آقای کرزای هم هر باری که به پاکستان سفر میکرد ما شاهد یک واقعه تروریستی در افغانستان بودیم و این روند هنوز هم ادامه داره. بدون شک جریانات در داخل طالبا هم هستند، چون طالبا هنوز دیگر رهبری واحد ندارند. جریانات در بین طالبا و دیگر گروه های شورشگر در افغانستان هستند که مخالف روند صلح هستند در افغانستان و همچنان بعد از 13 سال تحولات اخیری در افغانستان رخ داد، بدون شک گروه هایی هستند که اونا مطیع و فرمان بردار پاکستان نیستند. دیگر کشور هم در افغانستان دخیل هستند، میتونند از همچون ابزار استفاده بکنن. بدون شک که عملیاتی که در چند روز قبل از قندهار و خصوص در شب گذشته در کابل با وقوع پیوست صدمه است در اتکار رئیس جمهور افغانستان به خاطر بهبود روابط با پاکستان و بدون شک تاثیر منفی بالای اثر آمد در افغانستان داره و ما شاهد هستیم که هر باری که عملیات تروریستی در افغانستان رخ میده ما بدون شک پاکستان را متهم می‌سازیم و این در حسان آمد در قبال پالیسی حکومت وحدت ملی در ارتباط به بهبود روابط با پاکستان یکی از چالش‌های بزرگ بوده.
بله سم ډیر زیات مننه شاغلای هارون میر. شاغلای آریان خیبر، شاغلای هارون میر ویل به هر کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نږدې کیږي او یا د سولې خبرې کیږي دا ډول حمله کیږي دا څه نوې خبره نه ده او دوی د طالبانو په منځ کې ځینې حلقې یادې کړې چې ممکن د سولې له خبرو سره مخالفي ویډیوغو عکس العمل وي. په دې برخه کې څه وایي چې آیا د افغانستان په حکومت کې یا د افغانستان په دولت کې به داسې کړې نه وي چې د سولې مخالفي وي او هغوی یو شمیر سخت دریځو ته دغه سلار مساعدوي چې د سولې پروسه سبوتاش دي.
په دغه شک نشته چې دا د علاقه سره د دولت په منځ کې چې هغه غواړي چې کړکی جوړ شي او د دې کړکی تیز نه په استفاده پورې په استفاده دی وکړي چې هغه نړیواله موخه ته ورسیږي. د دې شک نشته چې دا څلور څلور کال د پاکستان هیواد د افغانستان په منځ کې دینه داخله کړي د دولت منځ کې دی کړی لري او د څلور کال غواړي چې افغانستان د کړکی خواته بوځي. نو دا اوس ته زمينه چې دی هلته ترجمه کړي او تشریح کړي او تجهیز کړي او راوي لګل او خونه دولت پلان کړل او دوی د ترجمه دی اچولو دا کړي او اکثرا قدرت کړي. نو زما په خیال زما دا چې هغه چا چې یو ورځم هجرت کړی او په بابو په شمشتو کې ورځ تیر کړی او د جهاد د بیچ کړي هغه څنګه دی چې تر څو لاندې دی همدا څه چې نو یې اته ګونې غړې کړي چې په ایران کې وي هغه ته هم ګورو او شاهد یو چې هغه د سپای پاسدارانو مخکې سواک سره دی کله چې په تاسو نو په دې کې چک نشته چې هغه کړي او اکثرا په دولت کې دی په مقامات کې دی وزیران دی دی مهمه لري چې هغه دی مثلا دی په دولت کې فعال وند لري دا کله نه غوړي چې افغانستان را مي خاطر لر شي دی په فزیاته پیمانه په افغانستان کې دی چې چا په ولکو غلاوې وکړي دی بل من دونه جوړ کړ نو په داسې حالت کې چې د وسن کچ نه وي ورامي شي دیموکراتیک نظام بل پختنې واخلا شي یقینا چې دی د بل من دونه پختنې وکړي نو دا کله نه غوړي چې په هیواد کې څلور ټینګ شي او د نو پاکستان ډیر قوي شبکې جوړې کړي لکه جمعیت اسلام لکه حزب تحریک او بعد په پنځمه ویلې د کټای سلام پانګې چې عملا نه د پاکستان د ټاکنو کار کوي او د خلک لري روزي دی عملا د پاکستان ته خط باندې د مستقیم دی همکار دی. نو دا کړي نه غواړي چې د تمیلات هم شو هر واره چې د افغانستان دولت په وخت کې دی چې د پاکستان سره خبر اترو ته چمپشیاد خبر اترې پایل شي د ته په افغانستان کې د ایشای د خپل مستقیم کارټی جوړیږي. دا د پاکستان د موخه سیاست په څلور کونو لپاره د خو جریان لري او د دې مسله په پیغام څنګه چې نوی درای چې د افغانستان په سیاسي د بیا د کړه پیغام څنګه د تبیره فعال ده په افغانستان کې او دې کړي تسلیکي او سم تجیزوي د مستقیمه د وایم چې هغه کړي چې مثلا په جهادي تنظیمونه چې په خوای په پاکستان کې وخت لري کوم وخت لري کتر کړه د ورته په کډونه د لګل حالت د پاکستان د اساسه خو دې ته ملګل هغه سره پیغام نشته دي په دې نه نشته دي او دې په دولت کې عمل وړاندې لري. دا تاسو خبر چې د
جناب خلیل
استاس په بریالانو یو نوی اعلان خبره کړی چې د افغانستان په دولت منځ کې دوه امنیتي چارواکي چې هغه مستقیم د عیش حمایه کوي دا خبرې ډېری د نوسی ډېری دي او بعد په څنګه د افغانستان دولت د استراتیژیک پلان دی.
تشکر جناب خیبر سه
هم نوبت درکوم.
تشکر خیبر سه به شما برمیگردیم. همین نکته یک شما مطرح کردین اینو میخوام با آقای هارون میر کارشناس مسائل سیاسی هم در میان بگذارم. اویی که آقای میر آقای خیبر گفتن که در داخل حکومت افغانستان یا در داخل افغانستان حلقاتی هستند که صلح نمیخواهند به خاطر که منافعشان در صلح نیست، یعنی با هرج و مرج منافعشان بیشتر و بهتر تامین میشه. آیا فکر میکنید که حکومت افغانستان حالا در پهلوی از اینکه باید با طالبان صلح بکنه یا با گروه حقانی و امثالش باید گروه های دیگه که در داخل حکومت است اینا را هم سرکوب بسازه یا در داخل افغانستان است اینا را هم سرکوب بسازه تا اینکه مانع روند صلح نشوند؟
خب بدون شک افراد اشخاص یا گروه هایی هستند که از جنگ منفعت دارند، چون اقتصاد افغانستان در سه دهه یا چهار دهه گذشته بر اساس یک اقتصاد جنگ پیش میره و افرادی که منافع دارند بدون شک بی‌ثباتی در افغانستان ترجیح میدن. اما نظر من این است که در کل در افغانستان حداقل در سطح اراکین دولتی همه افغان ها بدون استثناء هم می خواهند که در کشور یک صلح و آرامی و ثبات به وجود بیاید. من به یقین گفتم می دانم که هیچ فردی در رده های حکومت ادیقل و در شخصیت های سیاسی افغانستان کسی را جویا نیستم که او بر ضد منافع ملی افغانستان فعالیت بکنه. بعضی اوقات شاید معلومات آدم شاید به قدر کافی در دست نداشته باشه و اون من تحقیق روی بر اساس منابع معلوماتی است، اما ما تا جایی که من معلومات دارم این ابهام را که آیا در داخل حکومت یا در سطح رهبری یا حلقات رهبری افغانستان چی در حکومت باشند چی در اپوزیسیون ما شخصا از افراد شناخت دارم، اینا افرادی هستند که همه متحد به افغانستان هستند، منافع ملی افغانستان می خواهند، اما میدونی که گروپ های هستند که اونا از جنگ منفعت می برند، اما به شکل واضح بعد وقتا ندارم معلومات ندارم. منتها مهمی است که ما در هر شرایط که با وجود می آید ما حداقل امو گروه های سیاسی که متحد به تحولات اخیر در افغانستان و خصوصا حکومتی که بعد از در سقوط رژیم طالبا وجود آمده، اینا باید متحد باقی بمانند، چون در یک موقف واحد ما میتونیم که از منافع ملی افغانستان بهتر دفاع بکنیم تا اینکه پراگنده شویم. و خاص دشمن هم پراگندگی در سطح رهبری در افغانستان است و در طبقه نخبگان سیاسی افغانستان است و ما باید از این پراگندگی جلوگیری کنیم، به خاطر از اینکه هر مذاکره‌ای که با طالبا صورت بگیره حکومت افغانستان به پشتیبانی سیاسی مردم و علاقات سیاسی ضرورت دارد.
بله سب دیر زیاده مننه. شغل خوشحال خلیل هم ده تلفون لاری را سرده دویت هم مرکلی. خوشحال خلیل سب ده پاکستان حکومت پرستویو که پزلونو لافغانستان و خوشحال چه حاضر ده چه ده افغانستان ده حکومت او ده طالبانو دستازو ده خبرو کربشی او علاقه لری چه پا افغانستان که سول راشی ده ولسمش اشرف غنی او ده پاکستانی مشرانو لخبرو روست ده پاکستان ده بحرانیو اریکو سلاکار سرتاج عزیز او ده غرس یوبل چارواکی اول چه لافغانستان سره دزلو لکومی عمیق اړیکې غواړي پاکستان او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. څه فکر کوئ چې افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست بدل شوی دی؟ نور پاکستان له زړه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي او طالبان هم د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي؟
اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمنو ته اوریدونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. راځم ستاسو پوښتنې جواب ته. هغه دا چې پاکستان د تیر یو کل چې ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر پاکستان ته وکړ، نو د ده سفر او د نورو سفرونو چې تیر دیارلس کاله کې پاکستان سره د کوم مذاکراتو کوم ډول باندې کېدل، د هغې ترمنځ یو ډېر اساسي فرق موجود ده. هغه دا چې معمولا تیر حکومتونه د طالب غوښتل چې د هغه لیدلوری دا و چې د مهم طالب قمندانان او مشران داخل سولې ته حاضر کړي او بې له دې چې پاکستان سره کومه خبره ولري. او برعکس ولسمش اشرف غنی لال اول ویلې زه د پاکستان سره خبره کوم او د پاکستان سره او د افغانستان ترمنځ د نایلان شوي جنګ خبره وکړه چې هلته موجود ده. نو طبعا د اول په مجموع کې دا سوله او دغه حرکتونه چې اوس شوان دي ملي وادو حکومت کې ونډ کړي او دین تیر حکومت چې د دې ترمنځ یو ډېر زیات فرق موجود ده. دوم دا چې کله په لومړي ځل ولسمشر غنی پاکستان سره خبرې وکړې او بالاخره هغه وعدې باندې ژمنه ونه کړل، ژمنو باندې عمل ونه کړ، نو طبعا پاکستان دلته د افغانستان ضد باندې جنګ ته پراختیا ورکړله او دغه تشه چې په افغانستان کې راغلې وه د هر نظام د اقتصاد او د مالي منابعو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو د کمښت له وجې چې په افغانستان کې کومه تشه راغلې وه، دوی وغوښتل چې جنګ تجدید کړي او په دې توګه باندې افغانستان کې د طالبانو یو داسې قدرت نمایش ته وړاندې کړي چې بالاخره که چېرته مذاکرات کېږي نو دوی پکې لوی لاس ولري. هغه دا و چې د افغانستان ځواکونو او حکومت مقاومت وکړي، پاکستان دی غوښتنو په مقابل کې او بالاخره جنگ تر دې حد راورسېد چې زیات تلفات دواړو غړو ته واوښتل او پاکستان ناچاره شو چې په نړیوال توګه په سیمه کې د پاکستان په اړه باندې منفي ذهنیت رامنځته کړي. پاکستان ناچاره شو چې بالاخره افغانستان دې ته د سولې خبرې شروع کړي. نو په دې سبب باندې هم دلته دوه خبرې وې چې یوې خوانه دوی غوښته چې دغه د طالبانو نوی مشر مولا منصور ته د دغه جنگ له طریقې یو ډول مشروعیت ورکړي چې دا سره کولای شي چې طالبانو مشتي وکړي، نو ځکه دا جنگ دومره تیز کړ او له بلې خوانه په افغانستان حکومت باندې فشار و تر څو په مذاکراتو کې دوی لوړ لاس ولري. اوس راځم دې ته چې دا ورسته دا اوس کانفرنس ته تګ او بالاخره هلته بیا له سره د پاکستان نوې ژمنې او نوې وعدې، نو دا خو معمولا لکه مخکې چې نورو دوستانو یا اشاره وکړه دا پاکستان یو ورځ نه ده، دا دوامدار وادي دي. نو موږ په وادو باندې موږ نسو کولای باور او کو تر غوسه دي نتایج تر انسونو نتایج هم تقریبا ار خبر دي سي تیر زل لکه دغه رقم تکلا کې ژمنه لکه خواسي کېدل د هوت شي دي دغه ژمنه په خوانه وسوي نو زموږ نتیجې ته ګورو سي نتیجه صدا او نتیجې ته بعد منتظر اوسېږو
یعنی دا معنی چې د زل ژمنه لن تیر زلونو سره فرق لري خو په دې زل امریکا او چین په کې ډېر رول لري دوی تضمین هم کړی لري
بله بله البته د سیاسي په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کومه کشاله روانه ده او جنگ روان ده دغه د برتانیې د استعمار نه بعد کوم سرحدونه دي یا کوم سیمه دي دا ټول دوامدار هم د اوس د منځني ختیځ نه یوه تر افغانستان او تر کشمیر پورې په ټولو کې هم دغه یو کشاله او جنجال روان دي نو دا د استعمار میراث د پخوانی استعمار میراث تر اوسه پورې هغه د سرحدونه او دغه هیوادونه په خپلو کې مختلفو شکلونو باندې
سره درگیر
او
دیکی مرغان
زنده باشین تشکر جناب خوشحال خلیل جناب هارون امیر نکته دیگه که مطرح شد در افغانستان همزمان با سفر رئیس جمهور به پاکستان انتقادهای زیاد بود بالای رئیس جمهور یک گروه از افراد انتقاد زیاد داشتند بالای رئیس جمهور که چرا به پاکستان رفت در چنین یک وضعیت و حتی تا حدی که رئیس امنیت ملی افغانستان هم با ابراز ناراحتی از این قضیه کنارگیری کرده از پست خود چقدر این سفر برای رئیس جمهور از نگاه سیاسی گران تمام شد
بدون شک در پیوان با سیاست خارجی افغانستان به خصوص در قبال پاکستان رئیس جمهور در بیشتر از یک سال گذشته حداقل از تأسیس حکومت وحدت ملی کوشش های زیاده کرد و امتیازات هم برای پاکستان یا قائل شد ما شما میدونیم که برای اولین بار رئیس جمهور افغانستان در با نظامی پاکستان در مخر خود روی پاکستان در پیندی ملاقات کردند با راورد کردن سربازهای افغانستان برای تعلیم و تربیت در پاکستان چیزی هم بار اول از تاریخ افغانستان این امتیازات را بر پاکستانی ها قائل شد اما در بدل هیچ نوع امتیازی یا واکنشی که حداقل مثبت تلقی شود در افغانستان یا چیزی ملموس باشه بر مردم افغانستان ما بدبختانه بدش ناوردیم و بدون شک که سقوط قندوز نقطه بود که همه گیره در مقابل پاکستان یک بار دیگر تحریک ساخت و حکومت افغانستان هیچ پاسخ بر مردم نداشت و این بعد از سقوط کابل و عملیات های دیگه که طالبان انجام دادن در افغانستان بار دیگر است که رئیس جمهور افغانستان با پاکستان است بدون شک که فضا در افغانستان و سانامه در فضای سیاسی و سانامه در افغانستان مخالف همچون یک سفر بوده اما باز هم رئیس جمهور افغانستان بنابر فشارهایی که وجود داره به خاطر که جامعه جهانی هم خواستار آوردن ثبات در افغانستان است و بیروت روابط با پاکستان خب این بار باز هم ما شما انتظار میکشیم ببینیم که آیا واقعا پاکستانی ها صادق هستند چون ما سر صداقت پاکستانی ها سوال داریم آیا واقعا پاکستانی ها صادقانه عمل میکنند یا باز هم فریبی را اینا میخواهند که انجام بتن تا در امی سرمای زمستان ما را یک بار دیگر اخفال بکنند این هنوز هم سوالی است هیچ کس به این پاسخ نداره ما یقین داریم که رئیس جمهور افغانستان هم به این پاسخ نداره ما باید انتظار بکشیم ببینیم که واقعا پاکستانی ها این مرتبه چی پاسخی برای مردم افغانستان و خصوص برای جمهوری افغانستان باز هم دعوت را پذیرفت و رفت پاکستان.
تشکر جناب هارون امیر کارشناس مسائل سیاسی. همچنان در این برنامه جناب عبدالرؤوف جرأت کارشناس روابط بین المللی را با خود داریم. جناب جرأت صاحب همین سوال را از شما هم می‌خوام مطرح بکنم. سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان در چنین یک فضای چقدر از نگاه سیاسی برایش گران تمام شد؟
مننه چې هم په خپل وار تاسو درنو مېلمنو ته او د نړۍ وروړو ریښتونکو ته سلامونه ونه کیږي وړاندې کوم ازما پند جنرال محمد جمهور رئیس سفر پاکستان ته کله چې مختلف د اسیا د نړۍ ودونو کانفرنس کې برخه واخلي له دې څخه په استفادې په وختل چې د اسیا کانفرنس د غړو فشار په پاکستان باندې راولي تر څو په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لار هواره کړي ازما پند دا خو طبعا دای باید پاکستان ته توحید کلوی چې دا چې پاکستان موضوع نه او دلته د اسیا د کانفرنس موضوع نه او په افغانستان خپل د اچیا کانفرنس یو غړی هیواد د اچیا د کانفرنس یو غړی هیواد او په دې کې افغانستان هم باید ګډون کړی وي. لیکن له دغه وخت سره چې په دې غوښتل چې په پاکستان باندې لازم فشار اوړي تر څو هغه کسان چې د افغانستان د دولت پر ضد جنګي دي د هغوی کسان باید یې ونیول شي یا افغانستان سره سولې ته تشویق شي تر څو سوله رامنځته کړي. نو بنا د افغانستان د ولسمشر سفر پاکستان ته زه خپله مثبت ارزومه. خیر بیا د وخت تقاضا ده د وخت قضاوت د هغه وروسته معلوم شي. لیکن دا یو ښه فرصت او چانس و تر څو هغه هېوادونه چې هغوی د توریزم له خطر څخه په اسلام برخمن دي یا توریزم خطر ته مواجه ده هغوی هم غوښتل چې په پاکستان باندې فشار اوړي او د توریزم دغه خطرات د خپلو هېوادونو پر وړاندې کم شي.
ډېر زیات مننه سلامت اوسئ ښاغلی جرأت. اوس له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې په 0909 203 1540 او یا هم 0828 255 باندې ټلیفون راوکئ او نړیوال شمېرې هم درته اعلانوو 00 400 212 1501 یا هم 00 400 212 1501.
بله و اگر اینترنت دارین و اسکایپ همچنان میتونن از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین. بهتر است از طریق اسکایپ در تماس شوین چون تلفن ها خیلی مصروف هستن با مهمانای عزیز ما که در لیست هستن یا در خط تلفن هستن با ما. اگر با اسکایپ تماس بگیرین هم ممکن است بهتر و زودتر تماستون برقرار شه و صدایتون هم با کیفیت بهتر شنیده میشه. آدرس ماست radio.azadi در اسکایپ. حالا پس از یک وقفه کوتاه با شما شنونده ها برمیگردیم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
سلور بجی او دو دیرش دقیقی دی تاسی اوس آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبروانی ده سهر پا و بجی پا منزنی چپا دولش پجنی وی پیلیشی ده ماشام تر او بجی دوام کوی پا هم ده خصفا ده ماشام لو بجی و روسته ده امریکا شخ آشنا رادیو خبروانی او ریده شی اوس هم او ریدون کتن و بطور که و لمنانه او ریدون که ده تیلیفون پلین کرده میره بانی نه ده سکایپ للاری ده بله
زنده باشین بفرمایید.
بله سلام
متاسفم.
بله آقای امید مزبان هستم.
بله
وطن
دوست شما وصل شده
تلفن زورور شده
اسکایپ هستن آقای وطن دوستم فکر میکنم.
بله سلام با شما آقای نعیمی و آقای سروان صاحب.
سلام.
من یک چیز میخواستم خدمت مهمان شما عرض کنم که امی که آقای نبیل از مازفیخ در کنار شد، ما فکر نکنم پاکستان گفی خوش باشه، به خاطر از اینکه کشور پاکستان در طول 30 سال در افغانستان در بخش های مهم دولتی افراد خود داره. پیش از اینکه مردم تصمیم بگیره دولت افغانستان اونا وقت افراد خود داره، در اینجا در داخل ارگ در داخل نظام در تمام جای داره، اونا خبر میشن برنا فرق نمیکنه که آقای نبیل برو یا آقای صالح برو یا آقای دیگه بیه. چون اونا معلومات دارن، ما که شب صحبت کردن صبح وقت پاکستان خبر میشه به اونا معلومات میرسه. بنابراین تا وقتی که افراد که وفادار پاکستان هستن، که آقای آریان هم گفت که در پاکستان تشکیل شده بوده و احزاب هم فعلا در قدرت هستن، تا اونا نظام بیرون نشوه افراد لایق وطن دوست و وطن پرست در کشور در گروه های مهم دولتی جایگزین نکنه، پاکستان نقش خود داره در افغانستان و زیر کنترل پاکستان خواهد بود.
فقط من از سلام نشونیدم در تلفن لاری می آوردون که لرو مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب
اوره.
بلی اورو لکم زین خبری کوی عبدالقادر صاحب مهربانی.
من ولسمشر جلال اسما چې پاکستان د اسلامي کانفرنس باندې واخله علاوه چې د هیوانه د اسیا د هیوادو کوم شران سره دغه په مخ کې باید د پاکستان څخه د غوښتنې لوي چې د پاکستان کوم مخالفین دي په پاکستان ځای وکړي دا وو څخه دا ورشته کړی وای د پاکستان.
درست
تشکر نظرتان لشنیدیم. خب
بله منظور شاید داو چه لپاکستان غشتی و چه اوغی لخپل خبری او بسی یا هم وزبی
برملا در حضور رهبران کشورهای آسیایی باید ای خواست را مطرح میکرد. به هر حال تشکر. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
السلام علیکم. ما راه روی سلام.
بله صاحب کامران صاحب است. مهربانی
کنید. بله صاحب نو سلام صاحب خبر خدا ده چی ده پاکستان به پیوازی سر څه ونه کی زما په نظر البته زه دا وایم چې د منطقه هیوادونه هغه په شمول د هند او ګاونډي هیوادونه باید ټول په دغه کې په یوه خوله باندې اواز وکړي چې په افغانستان کې نور باید سوله راسي. نو یوازې په پاکستان باندې هم نه کېږي، دا شاوخوا هیوادونه ټول خپل دغه لري خپل دلچسپي لري په افغانستان کې، او بیا د غربیانو ته باید قناعت ورکول سي په سر کې امریکا ته چې هغوی وغواړي په افغانستان کې سوله نوره وسي.
ډېره مننه کامران صاحب، بس کافي ده همدومره. ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. له ټولو اوریدونکو مننه. اوس څو شېبې ټلیفون مه کوئ چې زموږ مېلمانه هم ستاسو په څرګندونو نظر څرګند کړي. ښاغلی آریان خیبر صاحب، مخکې هم د موضوع یاد شوه او یو شمېر کسانو د ولسمشر په دې سفر انتقاد کړی دی، ویلي دي چې باید اصلا سفر نه وای کړی او له پاکستان سره یې اړیکې نه وای نږدې کړي او د پاکستان وعدې نه وای منلي. لیکن څه فکر کوئ، آیا دا په دې ارزي چې د افغانستان د سولې لپاره حتی که له خپل دریز نه یو څه شاتګ هم وي باید د پاکستان سره یا د پاکستان وعده ومنل شي او د پاکستان وعدو ته انتظار وشي؟
یو خدا خبره ده چې پاکستان هیڅ وخت خپل وعدو باندې وفا نه ده کړی. د کمی خپله تاسو سره وګورئ، مخکې ورونو یاده کړه چې د چین هیواد او د امریکا هیواد ته ضمانت کړی دی. پخوا هم که د تاسو په یاد وي، د جنیو توافقات د افغانستان د جمهوري دولت او د پاکستان ترمنځ دلته امضا شول په جنیو کې. که د تاسو په یاد وي، په واقع پخواني شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو ته ضمانت کړی وه. هم په خواشنۍ سره چې په وخت چې د روسي قطار د افغانستان نه ووتل، پاکستان خپلو ژمنو باندې وفا ونه کړه، او دایم او ډلې چې دای روزلې وي هغه تاسو تمیل او تجهیز کړي، ترڅو چې په یوه نړیواله توقیه کې د افغانستان جمهوریت راو پر ډول او د موږ د اردو ملي پولیس او امنیت دولتي هر څه له منځه لاړو، پاکستان ته لاړو. اوس هم پاکستان هماغه چال دی لوبوي، او تاسو په دغو حد اقل په دغو څوارلسو کالو کې چې باید طالبانو د سقوط نه پاتې.
یعنې ستاسو منظور دا دی چې باید اصلا د پاکستان په وعدو باور ونه شي او هیڅ ورسره د سولې په اړه خبرې هم ونه شي؟ منظور هم دا دی
خبره باید اصلا غیر د پاکستان هلته نورې غټې کړۍ دی د نړۍ په سطحه باندې چې هغوی پاکستان ته پیسې ورکوي چې هغه تاریخ نه پاکستان د تاریخ نه دلته
هماغه کړۍ همدا شی نه غواړي. فکر نه کوئ خیبر صاحب چې هماغه کړۍ چې هماغه هیوادونه چې تاسو ورته اشاره کوئ د هغوی غوښتنه هم همدا نه ده؟ بس د پاکستان په دې خبرو کې د امریکا او د چین د سیمې مهم هیواد دی چین هم د دوی علاقه مندي و د دوی غوښتنه هم همدا ده چې افغانستان باید له پاکستان سره نږدې شي او له دې طریقې د خپل هیواد د سولې لپاره هڅې وکړي.
او خود چین د بل واریانت دی. چین همیشه غوښتي چې افغانستان کې سوله ثبات ولري، مشترک مغز لري، او چین غواړي چې په دغه عمل کې د افغانستان سره اقتصادي اړیکې ټینګې کړي، او دغه د منطقې په سطحه د چین په ګټه ده، د منطقې په ګټه ده. خو بدبختانه په کمال تاسف باندې چې امریکا متحده ایالات هغه څه چې باید شاید افغانستان سره د مطابق دغه تړون باندې تړون لاسلیک شوی، دوی همکاري ونه کړه، او داسې ګنګوسې هم شته چې دوی د افغانستان د دولت مخالفین تسلیم کوي تمویلوي. په شمال کې مثلا په کوتره کې مخالفین کله کوزيږي، دا که یو سره ماماده د افغانستان خلکو ته مخته کړه، دا کله ځان ته د فکر خواندان د ځان سره ماماده چې طالبان مثلا کوم ځای ته تسلیم کیږي، کوم ځای ته ملګري دي، دا د هليكوپټر چې دی کوزيږي د هليكوپټر د چا.
بله، یعنی دا د هليكوپټر خبره که اوس درته وایي چې څوک ثبوت لري یا سند لري، ګمان نه کوم چې څوک حاضر شي. خیر،
پر تشکر. ای نظر شما بود و بعض همین نظر به اشکال مختلف در گذشته هم مطرح شده. جناب خوشحال خلیل نویسنده و روزنامه‌نگار هم با ما هستن. یک پیام را که شنونده به نام جانعلی عزتیار از دایکندی فرستادن به شما میخونم. نوشتن که اگر دولت با طالبان صلح کند، داعش حالا قوی تر از طالبان است، با آنها چه خواهد کرد؟ این سوال هم حالا مطرح میشه که خب گیریم با طالبان صلح شد. گروه های مخالف و مسلح دیگه که هستن به شمول داعش، با سرنوشت اینا چه خواهد شد؟ جناب خوشحال خلیل میخوایم شما پاسخ بدین.
مننه، تشکر. اصل که دغه ټول افراطی یا بنسټپال ډلې چې کوم دي، هغه تاریخي لحاظ باندې کومه دي تاریخ او مخینه ته وګورو، دوی اکثره په ډیرو مختلفو شاخو او تقسیمیږي. نو همدغه رقم طالبان هم اوس موږ تاسو ګورو چې په مختلفو ګروپونو تقسیمیږي او مختلفو ډلې ترې جوړیږي. همدغه رقم چې کله د دوی ډلې تقسیمیږي، نو دوی د تمویل سرچینې زیاتیږي. لکه مخکې چې مثلا یوازې د پاکستان له خوا تمویلېدل، ممکن دا ځل هغه ګروپونه چې بیلیږي هغه د تمویل نورې سرچینې پیدا کړي او خپل جنګ او خپل ایدیولوژیکي اهداف ته ځان ورسوي او مختلف هغه وکړي. نو دا یو مسله ده چې هغه د داعش ده. داعش چې ده په خپله د هېڅ د شاوخوا هېوادونو هېڅ حاکمیت ته درناوی نه لري، او داعش یو نړیواله هغه خلافت غواړي چې رامنځته کړي، او بالاخره دغه کوم سرحدونه چې په اسلامي نړۍ کې موجود دي دا ټول له منځه یوسي او ټول تر خپل کنټرول لاندې راولي. نو دغه ایدیولوژي یا دغه د فکر او سوچ ده دا د ګاونډیو هېوادونو ته پاکستان او د ټولو په زیان ده، ځکه دوی د هېڅ چا تابع نه دي تقریبا، او مستقل عمل کوي او روان دي او د ټولو په نقص دي. نو طبعا دلته که چېرې طالبانو سره سوله کېږي، یو ګروپ یا دو ګروپونو سره، هغه مخالف ګروپونه به داعش ته یا نورو د ستمدارو ډلو سره ملګري کېږي. نو دلته ټولو کې مهمه خبره هم دا چې دغه خطر چې ده چې نه یوازې افغانستان کې د موږ تاسو په کنجور ترې اندېښنه لري، نور لري، ممکن هغه خلک چې دوی طبعا شیعهګانو سره یا نور خلکو سره جدي برخورد کوي، یعنې سخت چلند ورسره کوي نسبت نور نه، خو بهره خو دا د ټولو سره یو رقم چلند کوي. دا یوازې مطرح نه ده چې ممکن افغانستان کې یو قوم یا یو اقلیت تر تهدید لاندې ونیسي. همدا اوس په شینوارو کې، په جلال آباد کې، په دې منطقو کې د داعش له لاسه ټول خلک په تکلیف دي. نو ممکن دغه که دغه په پرمختګ وکړي، دغه داعش نو شاخوا پاکستان ته هم دومره خطر کېدلی شي لکه افغانستان ته، چې دا همدغه رقم د سیمې هېوادونو ایران او منځنۍ اسیا ته هم خطر کېدلی شي. نو دغه مشترک خطر چې رامنځته شوی ده د داعش په نوم باندې، او دغه او یو علت هم چې پاکستان دغه ډېر کوشش کوو چې دې ته له سره مذاکرات شروع شي او له سره سوله شروع شي، هغه همدغه و چې پاکستان هم ویره پیدا کړې وه چې دا ګروپونه د طالبانو چې اوس ملا عمر هم نشته ده، او خپل وفاداري د ملا عمر او یا ملا منصور نه داعش ته خواته ونړوي. نو ځکه یې تلاش کوو چې زر تر ژره بېرته له سره د سولې خبرې شروع شي، او د اقل هغه حکومت سره سوله شروع شي، او طالبان افغانستان حکومت سره پخلا شي تر څو په ګډه باندې داعش په مقابل کې وجنګیږي. یو علت د پاکستان چې سوله ته یا مثلا کوشش کوي، یو علت دا کېدلی شي. او پاس نور د طالبانو په مجموع کې د طالبان تحریک په اړه باندې دا یو معمول ده چې یو ډله به ځي یو بل به راځي، دا غنه ده. خو په مجموع کې که د سیمې د هېوادونو توافق په دې راشي لکه څنګه چې د آسیا زړه کانفرنس کې په اسلام آباد کې دې باندې توافق شوی ده، عملا ظاهرا خو یو څه دي، خو د پردو شاته د کانفرنس په آشیو کې چې کوم پرېکړې کېږي، تصمیمونه نیول کېږي، هغو نه معمولا هغه تر ټولو سرنوشته تصامیم دي چې هغه ممکن ځینې خبرې راوتلي دي، د باندې ځینې اصلا راوتلي نه دي چې دا څه دي. نو زه فکر کوم چې اوس د سیمې هېوادونه او د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت په تېره خاص کر د پاکستان ملکي اداره یا ملکي حکومت دغه خطر احساس کړی دی، ځکه د پاکستان ملکي حکومت چې ده هغه د جمهوري قوتونو یا د عوامو نماینده حکومت ده. نو طبعا نماینده د عوام تجارت غواړي، کار غواړي، روزګار غواړي. پاکستان کې هم دغه تروریزم خلک بیکاره کړي، د اقتصاد خراب کړی ده. نو هغه د پاکستان جمهوري حکومت چې نن سبا نواز شریف د مشر ده، هغه تله هڅه کوي چې یو ډول تقریبا د افغانستان د حکومت او د پاکستان د پوځ ترمنځ منځګړیتوب وکړي او کوشش وکړي چې دلته یو سوله راشي تر څو دغه که سوله په عمومي توګه د افغانستان او د پاکستان روابط ښه کېږي نه، نو حد اقل هغه دغه اوسنی حالت چې موجود ده ډېر سخت حالت ده، تاوتریخوانه سخت حالت ده. حد اقل
ډېره مننه، سلامت اوسه خلیل صاحب، سلامت اوسه، ډېره مننه. ښاغلی هارون میر، ځینې کسان وایي چې کله طالبانو سره سوله هم وشي، البته کله چې له طالبانو سره سوله کېږي ممکن له یوې ډلې سره یې وشي، نو په افغانستان کې بله ډله چې منظور می سره داعش نه دی، طالبانو بله ډله ده، ممکن هغه قوي شي، ځکه چې وایي په افغانستان کې د جګړې ته تمایل شته او امکانات شته، ځکه چې ډېر خلک بیکار دي او ډېر خلک په جنگ اموخته شوي دي، ډېرو ته خوند ورکوي چې توپک یې په اوژه وي. نو هر ډله چې توپک ورکوي دوی حاضر دي چې یو شمېر خلک چې ورسره وجنګیږي. او البته یو شمېر نور لکه څنګه چې خوشحال خلیل ورته اشاره وکړه، هغوی وایي چې تر څو چې د ګاونډیو ملاتړ نه وي هیڅ جنګي ډله نشي کولی چې ډېر وخت مقاومت وکړي په افغانستان کې دوام وکړي. او دوی وایي چې که پاکستان حاضریږي چې یو ډله طالبان د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر کړي، له بلې ډلې سره ممکن کومک ونه کړي، خصوصا د داعش سره چې پاکستان ځان ته هم خطر بودي. ستاسو تبصره څه ده؟
بدون شک که مشکل ما با گروه هایی در داخل افغانستان هست یک مشکل امنیتی است که دور یا زود انشاءالله این مشکل حل خواهد شد. اما مشکل اساسی ما که مشکل سیاسی است با پاکستان است، به مخاطر است که رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی را تصمیم گرفتن که باید ما مشکل را با پاکستان حل بکنیم. هر زمانی که مشکل ما با پاکستان حل شوه، مشکلات دیگر مشکلات فرعی است. اگر یک گروهی حاضر میشه یک گروهی دیگری حاضر نمیشه و هیچ گروهی در افغانستان بدون پشتیبانی و کمک تسلیحاتی بیرونی در مقابل نیروهای مسلح افغانستان و مردم افغانستان تاب مقاومت را نخواهد داشت و نداره و نخواهد داشت. اگر ما بتانیم که مشکل خود را با پاکستان حل بکنیم، اساسی ترین مشکل همی است و دلیلی هم که رئیس جمهور افغانستان باز هم به پاکستان رفت و در آغاز هم همین موضوع را مطرح کرده بودن که ما باید مشکل خود را اول با پاکستانی ها حل بکنیم. وقتی که پاکستان گروه های مسلح را که در افغانستان هست مجبور بسازه که به دور میز مذاکره وارد شوند و کسایی که تمرد میکنن و از مذاکره میخواهند که جلوگیری بکنن، اونا گروه هایی هستن که در داخل افغانستان جایگاه ندارن، نه در بین مردم افغانستان، چون مردم افغانستان در 13 سال تجربه خوبی از یک حکومت دموکراتی داشتن. بهبودی هایی که در زمینه های مختلف در افغانستان با وجود آمده خیلی مردم افغانستان نمیخواهند از بزن. اگر این گروه ها پشتیبانی پاکستان و یک کشورهایی که در منطقه در افغانستان اونا منافی دارن نداشته باشن، بدون شک خود به خود از بین خواهد رفتن. ما از داعش تشویش ندارم، مشکل اساسی ما با پاکستان است. اگر پاکستان واقعا صادقانه این مطلب عمل بکنه و یک راه حل را که بتونه به منافع دو کشور باشه ما به دست بیاریم، فکر کنم که دیگر در افغانستان مشکلات دیگه ای که هست، مشکلات فرعی و مشکلات خود ملت و مردم و حکومت افغانستان میتونه که پاسخ پیدا بکنه.
با تشکر جناب هارون میر کارشناس مسائل سیاسی. جناب عبدالرؤوف جرأت کارشناس روابط بین المللی را هم با خود داریم. جرأت صاحب، شما شخصا چقدر خوشبین هستین با آغاز مذاکرات صلح در دو هفته آینده به گفته رئیس جمهور و مقامات پاکستانی؟
که چیزی در اوستانه یا بریدونو که فکر بکنم، فکر کنم که بیا هم لکه در تیر پسیل چکر لازه ملومر مرشو در دستولی پرگرام شاتو و گرده بلشم اوست محل چی مکلا فکر کنم در داعش در تعلیم مسئله در داعش او نانیوال پدیده در طالبان یا افغانی پدیده در او بل دا چې د داعش او طالب ترمنځ داسې رقابت د اخر کې رامنځته کېږي چې دوی غواړي چې د زیات امتیاز لپاره هر یو کوشش کوي چې په افغان دولت سره وجنګېږي، د افغان دولت څخه امتیاز رامنځته کړي. نو فکر کوم دغه اوس کړنو ته خو چې ګوره د پاکستان فکر نه کوم چې هغه ارمان چې افغانان لري هغې سولې ته ورسېږي. د رئیس جمهور کړنې د ستاینه وړ دي، د تګ راتګ د ستاینه وړ ده، لیکن لکه څنګه چې درنو مېلمنو وویل په پاکستان باندې هغه اعتبار چې موږ باید درلودی په پاکستان باندې هغه اعتبار نه لرو. او پاکستان یو ازمول شوی هېواد دی د افغانستان په وړاندې د تیر په څېر نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي. او ځکه چې د طالبانو ټول دستګاوې د طالبانو شوراګانې په پاکستان کې ترسره کېږي، نظر ځای اکمالېږي، د افغانستان طرف د افغانستان د دولت پر ضد، د افغانستان د خلکو پر ضد جنګېږي. نو زما زه چې څومره فکر کوم د پاکستان موږ سره لوبه کوي، البته موږ لوبې ته آماده نه یو، یا لوبه نشو کولی، یا هغه قدرت موږ نه لرو چې د پاکستان په وړاندې نن سبا خو که چېرې د افغانستان د پاکستان په وړاندې یو واضح ډیپلوماسي هم مخته وړي، له بده مرغه چې هغه څه چې هغه قدرت چې موږ باید درلودی له پاکستان سره، هم په ډیپلوماتیک لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په نظامي لحاظ، ترڅو پاکستان همدې ته واده کړی وی چې هغه ډلې ته بله چې په پاکستان کې دي، او د پاکستان خصوصا فوج دولتي حکومت خو د پاکستان د فوج ویندوی ده، اما نظامی اشخاصی هغوی باندې نفوذ هغوی باندې نفوذ لري، هغوی دې ته اماده کړي وایي چې په افغان دولت سره سولې ته کښېني. او بل بحث په دې کښې داسی چې د افغانستان لخوا هم هغه کسان چې باید سوله په افغانستان کښې را ولي د طالبانو سره وغږېږي، د طالبانو سره بحث وکړي، هغه کسان په دې پروګرام کښې نه دي شامل شوي. نو زه چې څومره فکر کوم هغه سوله چې افغانان هغه مثبته سوله چې افغانان د هغې ته وفول لري او هغه هیله ده هغه نه ترسره کېږي او د افغانانو لاسته راځي، نو بنا بیا هم موږ خوشبین یو که چېرې د پاکستان د چارواکو په زړه کښې د رحم اوبه توی شي او د افغانستان په عام ولس باندې رحم وکړي او هغه کسان چې دوی پرې نفوذ لري د افغان دولت سره خبرو کولو ته چمتو کړي، بنا سوله به راشي. اما دا اوس کوم مقدماتي کارونه چې دوی شروع کړي دي.
ډېره مننه. البته د دې خپرونې په پیل کې د دې حملو ته اشاره وشوه. یو شمېر نظر دا و چې کېدای شي د افغانستان په حکومت داخل کې هم داسې کړی وي. او البته یو مسله بله هم ده چې وایي ممکن د مافیات ځینې کړی وي چې نه غواړي چې سوله وي، ځکه چې په ناامنۍ کې د دوی ګټه ده. او کېدای شي د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې هغوی هم په دې ګډوډي کې ګټه لټوي او دا حملې د هغوی کار وي. خیر، په دې موضوع به هم خبرې وکړو. یو اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
مصطفی ځینی خبرې کوم د پکتیا ولایت نه، تاسو ته او ګرانو اورېدونکو ته سلامونه، نیک خیر احترامات وایم او ګرانو مېلمنو ته
سلامت
به شما هم خوش آمدین به برنامه.
تشکر دن ده سلامت باشی. فقط د ګرانو مېلمنو څخه زما پوښتنه دا وه.
بله صاحب،
تقریبا ډاکټر صاحب سره د اوخان په وخت کښې کله چې په 1950 کښې په صدارت باندې کښېناست او په 1963 کښې په استعفا باندې مجبور شو، تقریبا په 10 کاله د پاکستان سره په ورانوونکي فشارله کښې ګیر پاتې شو. او هغه وخت هم دغه جهادي خلک د هغوی په وړاندې تحریک کړل، تنظیم یې کړه، تر څو چې داود خان حکومت سره وپرځوي. بله مسله دا ده کله چې ډاکټر صاحب لندن ته واشنګټن ته لاړ، تقریبا په 1958 کښې لندن ته یې هغه وخت کښې په واشنګټن کښې د منطقې په روانو جریانات ورسره خبرې وکړې او هغوی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ولې هغوی هغه وخت منفي نظر درلودی د افغانستان په وړاندې باندې همکاري نه کوله؟
بله،
بل د ګرانو مېلمنو څخه زما دغه
مشخص سوال وکړي.
کور ودان سوال دغه اشرف غني دغه سفر چې کله نتیجه ورکړي یا دغه عمل ورباندې ونه شي، څه کول په کار دي د منطقې په کچه، د نړۍ په کچه چې د افغانستان حکومت یې په جریان کښې واچوي؟
سوالتان رسونه دی، مگر این بحث ها نتیجه نته، چه باید کرد در قدم بعدی؟ این سوال را بعدا با مهمان ها
ور باشه ملمانو تا
اجازه بتین چند تا پیام هم ببینیم. شما را شنونده ها از طریق SMS پیام فرستادن به شماره 818. مجیب الرحمن کریمی از نورستان نوشته که سفر رئیس جمهور به پاکستان خیلی مهم و مفید نبوده. بله، شخص دیگه از دایکندی اسمت الله نوشتن که افراد نظامی غیر مسئول هم در ولایت دایکندی بی‌نظمی ایجاد میکنن، یعنی تنها مشکل طالبان نیستن، دیگر مشکلات هم در سراسر افغانستان وجود داره. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
لطفاً یو چلندی خبری وکی. مهربانی کوی لطفاً خبری وکی او لشلندی.
السلام علیکم. تخیم
تو خیس
تجویلو لطالیت خود
مرغان
سر تلفن تو کار سین تو طول ماخ کی تاسی او محترم
سلامات تو سی تو خیس یو چلند خبری وکی چې وخت ډیر کم دی چې ملمان هم بیا تاسو په خبرو تبصیر وکی.
من نن از مای و در خوښ کی د حکومت او طالبان او له پاکستان څخه باید په دې کښې خپل صداقت را وړاندې کړي چې څو زموږ وطن را جوړ شي او ټول آسیا کښې امنیت راشي. ټول باید له صداقته کار واخلي، باید هېڅوک خپل پله درنه نه کړي تر څو چې په افغانستان کښې جوړه را نه شي نه به د ساتي
له طالبانو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان. اوس به همدادې مخکې یوه اورېدونکي پوښتنه دا وه چې وایي که چېرته دا ځل هم د افغانستان د حکومت دغو هڅو نتیجه ور نه کړه، باید څه وشي؟ که په یوه یو جمله کې، ځکه چې وخت ډېر کم لرو، هر مېلمه نظر څرګند کړي. لومړی هم ښاغلی عبدالرؤف جرأت صاحب، تاسو ووایاست.
مننه صاحب، که چېرې څه نتیجه ور نه کړي په دغه څله چې موږ یې غواړو، افغانستان باید له هغو شخصو ته لاس واچوي چې هغه په پاکستان باندې فشار اوري، ځکه چې سولې څخه موږ غوښتونکي نه یو. سوله افغانستان ته ډېره ضرور ده. نو بنا اند افغان دولت دا وظیفه ده چې د خلکو د افغانستان د خلکو په وړاندې مکلفیت کړي او له هر لارې چارې خصوصا چې کچېرې غواړي د ملګرو ملتونو په سطحه په نړیواله کچه پاکستان باندې فشار اوړي او پاکستان دې ته ژمن کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي او هغه ډلې ټپلې چې په پاکستان کې دي او د افغانستان د دولت پر
ضد
جرأت محترم اجازه بدین که از دیگه میمونا هم سوال را بپرسیم لطفا مختصر و کوتاه پاسخ بدین که به پایان برنامه نزدیک شدیم. جناب آریان خیبر میخوام از شما بپرسم اگر این دور مذاکرات یا این مذاکرات نتیجه نداد گام بعدی حکومت افغانستان چه باشه؟ پیشنهاد شما چی است؟
بله میشنویم
آقای خیبر صاحب، سوال از شما بود.
ما فکر میکنم که تاریخ نشان داده که همچون مذاکرات اصلا هیچ نتیجه نمیده. دولت پاکستان با وعده های خود هیچ وقت وعده چی نکه ایستاد نشده، با وعده های خود وفادار نبوده. دولت افغانستان با کار است که دولت متحده آمریکا مستقیماً روی پلان استراتژیکی که امضا شده روی اون قرارداد یک بار دیگر بازبینی کنن و نقش پاکستان در مداخله در امور افغانستان نفی بکنن.
دیر مننه. سلامت و یه جمله ویلیو خوشحال خلیل صاحب تاسی هم مهربانی وکي ستاسو په نظر باید څه وکي؟
زه به په لنډ ټکو ووایم که چېرته پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، افغانستان اوس همدومره ځینې هغه په لاس کې لري چې فشار وسایل په لاس کې لري چې پاکستان یو وارد کړي، او د عقل که نور هیڅ نه وي د شال اخوانه د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د لاجوردو لاره باندې کار کولی شي، چابهار په لاره باندې کار کولی شي چې تر څو له نړۍ سره یوازې د پاکستان ځان خلاص کړي او له نورو لارو نړۍ سره په تماس کې شي او همدارنګه خپل امنیتي ځواکونه او خپل نظام او سیستم قوي کړي تر څو په راتلونکي کې د پاکستان د لخوا د نیابتي جګړو سره د مقاومت توان ولري او همدارنګه په نړیواله سطحه او په سیمه ییزه سطحه باندې د فعال ډیپلوماسۍ له لارې کولای شي.
زنده باشین جناب هارون میر، نظر شما لطفا کوتاه مختصر.
البته از نگاه نظامی ما در یک بنبست قرار داریم که نه حکومت آنمندی شکست طالبا را داره و نه طالبا آنمندی شکست حکومت را داره. مذاکرات حتمی است، صورت خواهد گرفت، اما حکومت افغانستان باید تماما اقدامات لازم را برای سال آینده، برای بهار سال آینده، برای فصل جنگ داشته باشه و هم از نگاه سیاسی قسمی که دوستا گفتن حکومت میتونه که استفاده بکنه از روابطی که با کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه خصوصا کشورهای مهم غربی دارن استفاده بکنه تا ما زمینه مذاکرات را آماده بسازیم.
ډیر زیاته مننه. په پای کې دی واوریدون کې البته ډیرو پیغامونو راستولې دي، متاسفانه د وخت کموالی له کبله مو ونه لوستلی شوی. محمد ابراهیم الالزی له بادغیس لیکلی وایي زما په نظر طالبان باید سوله وکړي او کې ونکړي پاکستان به دوی هم لکه پخوانی مجاهدین په ډلو وبیشي او په خپل منځي جګړو به اخته شي.
تشکر از اینکه در این برنامه با ما بودین. جناب هارون میر کارشناس مسائل سیاسی، خوشحال خلیل نویسنده و روزنامه‌نگار، عبدالرؤوف جرأت کارشناس روابط بین‌المللی، آریان خیبر کارشناس مسائل سیاسی، خیلی ممنون از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده‌های عزیز که در این بحث با ما همراه بودن در این برنامه زیر آسمان کبود. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمر ساروان با شما خداحافظی می‌کنیم. خیلی کوتاه و مختصر انعکاس بحث و گفتنی‌ها و نظریاتی را که در این برنامه شنیدین انعکاس دهنده نظر رسمی رادیو آزادی نبود و نظریات شخصی هر اشتراک کننده بحث بود. با تشکر از اینکه با ما بودید. از میان دیوهای مست باید بگذریم، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، نیش گر پر نیش پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. شناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را، خانه در کنار خانه من، کشت
من در کنار باغک تو، آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم از چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو، تا کی از یک دگر گریزانه هر دو افاره هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده.